پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. نوریاس نوریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې تر ډیره د وروسته سیلابونو موضوع له بېلابېلو اړخونو څېړو. په بېلابېلو سیمو کې د وروسته سیلابونو له حاله مو خبرې اعلان خبروي. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډېرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدی، خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس نن خپلو مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې دې له متضرره سوو خلکو سره مرستې وکړي. د طالبانو له سیاسي پلاوي سره د پاکستان د وروستي روغبړ په اړه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح سخت غبرګون څرګند کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولېدنې په دوهمه شپه ټول د ځان ته د پام د اړولو لپاره ټولې هڅې وکړې. پوره خبر نه واوري. په پروان کې چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په چاریکارو کې د راغلي سیل له کبله د مړو شمېر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی. د والي ویاندې وحیدې شهکار نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې نوي تنه شایي ژوبل سوي وي. هغې ویلي چې دغه شمېر لا زیاتېدلی سي ځکه دقیق ارقام لا هم نه دي څرګند. د پروان وي اوسېدونکي خاطرې نیکزاد نن د ازادي راډیو خبریال ته د وضعیت په اړه ویلي دي.
بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستند زخمی ها و بیشتر مردم ها تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان.
دوایی چه دیر خلق ده حقوی مره جونده لنه ده معلوم نو شایی دوی هم دستی ویر لری چه شایی ده تلفات و دورک و کسان و شمیر لازیاتی ده. پروان ده امیر اختیار رئیس ووس ازادی راژیو تا ویلی دی چه ده مر و شمیر اتوش پی توتل ورد سویده. ده افغانستان جمهور رئیس ننی و خبر پان خبره کړی ده او پر مسولو ادارو یې ژغ کړی چې په پروان او نورو ولایتونو کې دی له مصیبت ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه سخت غبرګون څرګند کړی دی. امرالله صالح پر ټویټر په یوه پیغام کې پرون لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې بندیزونه ولګول. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال پر دې چې پاکستان د طالبانو د یو پلاوي کوربه دی سخت انتقاد کړی دی. صالح لیکلي له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد پر هغوی بندیزونه اعلان کړي دي. د طالبانو یو پلاوی د سیشنبې په مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د طالبانو دا پلاوی چې ملا برادر یې مشري کوي په پاکستان کې دی او د دې ډلې په خبره پر مختلفو مسایلو باندې د پاکستاني چارواکو سره ژغیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره څخه پرون خبریالانو پوښتنه وکړه چې دا پلاوی به تر څو په پاکستان کې وي. قریشي وویل چې په دې خبره باندې به دوی خاشه واچوي. په کابل کې د امریکا شارج دفیر راس ویلسن پر سبا سهر ورسته حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا عمل د منولو وړ نه دی. سبا سهر د افغانستان په سینما کې پیژندل سوې څېره ده او د کورنیو چارو د وزارت د جنډر د برخې مرستیاله. هغه د افغانستان په مدني کړیو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره هم پیژندل سوې وه. پر هغې باندې پرون په کابل کې و ناڅرګندو وسوالو کسانو ډزې وکړې. د سبا سهر میړه نن د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه لا هم په آی سی یو یا د عاجلي څارنې په خونه کې د پروختون کې ده او د هغې د صحي وضعیت په اړه لا هم د ډاډ وړ معلومات نسي ورکولی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ویلي چې له پرون ماښام راهیسې وسوالو طالبانو د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د میرویس په نوم د یو سیمه ییز قومندان د واکمنۍ پر سیمه حمله کړې ده. خانزاده مظلومیار د غرمې مخکې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د قومندان میرویس د واکمنۍ سیمه د فابریکې په نوم په یوه ځای کې ده او د جنگ لا هم روان دی او د هغه لور ته تلفات هم رسیدلی دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې درته وړاندې شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې په دوهم شپه باندې ټوله هڅه وکړه او د خپل ټولو صلاحیتونو څخه کار واخیست چې ځان د غونډې د بحثونو او د خلکو د توجه مرکز وګرځوي او هڅه یې وکړه چې د خلکو پام د جمهوری ریاست لپاره د ځان د کاندیدۍ کمپاین ته راواړوي. پرونۍ جلسه د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړه شوې وه. د امریکا د ولسمشر میرمنې هم د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې یا د روز باغ کې په ځانګړو مراسمو کې امریکایانو ته وینا وکړه او وویل چې جمهور رئیس ترامپ ستاسو او ستاسو کورنیو لپاره له مبارزې لاس ونه باسي. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې او په بیلاروس کې له ډېرو پېژندل سویو لیکوالو ده. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفو بندیزونه زیات کړي دي. هغه به نن د تحقیقاتو کمیټې ته ور وبلل سي. تر دې دوه ورځې مخکې د اپوزیسیون د هماهنګۍ د شورا دوه پېژندل سوي غړي د مظاهرو د تنظیم په جرم زنداني شو. په بیلاروس کې زرګونه کسان د اګست له لسمې راهیسې چې د انتخاباتو کمیسیون الکساندر لوکاشین د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، د لوکاشینکا د شپږشت کلنې واکمنۍ پر ضد د خلکو مظاهرې روانې دي. او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن لاس خوش سوی دی، په روغتون کې بستر دی او ویاند یې ویلي چې باید عملیات سي. د چک د جمهور رئیس ویاند یورژي اوچاچک پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس لاس به د پراګ ښار په عسکري طب پوهنتون په روغتون کې عملیاتېږي.
له فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د پروان یو اوسېدونکی ویل کېږي د مړو شمېر په زیاتېدو دی. پر پروان سربېره د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو له یو پوه سره پر دې غږېږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډېرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدلی، خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې تېره شپه د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمهوری پال ګوند له غونډې مخبره وو چې په امریکا کې د مهاجرو او کرونا په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو څرخېده. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان په مرکز چارکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د چارواکو په وینا د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. له پنځوسو زیاتو کسانو د مړ کېدو خبر ورکول کېږي. دغه راز ویل کېږي چې نږدې سل نور هم ټپیان شوي دي. دغه راز بیړنیو پیښو ته د رسېدۍ په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی هم سیمې ته تللی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د وروستیو سیلابونو په اړه خفګان ښودلی او ویلي چې ټولې اړوندې ادارې باید د پروان له خلکو سره مرستو ته ور ودانګي. د پروان له مرکز چارکارو همدا شپه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی کې راته ووایه چې د دغه وروستیو سیلابونو مرګ ژوبله داسې ښکاري چې مخ په زیاتېدو دی. وروستي ارقام څه دي؟
زه هم سلام وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو ویل همداسې ده چې د ارقام په هکله مونږ تازه معلومات ترلاسه کړ چې اویا تن کسان مړ شوي ده او د هغه کسان چې زخمیان دي ټپیان شوي دي ډېر دي شمېره یې. او عملیات پیل شوي ده. د دفاع وزارت وزیر او د حوادثو چارو وزیر او نورو چارواکو سره اوس په دې خاطر چې عملیات هم تر سره شي او مرسته وشي هغه کسان چې په حالت بد دي همدا اوس وضعیت روان دی.
تر اوسه به داسې نه وي چې ډېر کسان د سیلابونو له امله د ورانو شوو کورونو تر خټو لاندې پاتې وي او نه وي راایستل شوي؟
دقیقا هم داسه ده، په همدې خاطر دی چې ویل کېږي چې هم زیاتېدو دی هم داسه ده، په دې خاطر هم عملیات ډېر مهمه ده، په دې خاطر چې ځینې ډېر کسان ممکن د تر واورو لاندې وي، هغه سیلاب لاندې وي، په همدې خاطر وضعیت هغه اندېښنه وړ دی د خلکو په وینا.
هنای صاحب، مخکې خلکو ته نه وو ویل شوي د دغو سیلابونو چې کله چې ډېر بارانونه واورېدل د سیلابونو د راوتو احتمال خو و، دغه سیمه کې چې دغه سیلابونه راغلي، آیا د سیلابونو له خطر سره مخامخ نه دي دا سیمه؟
دا سیلاب لک ډېر متفاوت وو، په دې خاطر چې هوا ډېره ګرم وو، اصلا عبر نه وو، په دې خاطر هم شپه ناوخته شپه وو، د شپه ناوخته وو، په همدې خاطر خلکو ټولو غافل کېدل شوی ده، په دې خاطر چې په فصل کې د تاریخچې له لحاظ نه قطعا پیشینه نه درلوده.
هنای صاحب، راسره اوسئ، د پروان یو شمېر اوسیدونکو مخکې له تاسو سره خبرې کړې وې، دی واورېدونکي خبرې به واورو چې ډېر د مرستو د دولتي یا نورو مرستندوی ادارو له مرستو خوښ نه دی.
نام قبلاز از ولایت پروان، همه خود به شما خودم دیدیم که چند تا ساسه را کشید، چند تا اشتکار را کشید، زنا زیر پایچی شده، مردا زیر پایچی شده، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه اسکواتور رسیده، هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسه. همیل از یک فامیلی چی کم یک پشتک زنده مانده، یک کل فامیلیش قتل هم شده، ایچی رقم هست، در یک ست نیم ست نه کمکی میه، نه اسکواتور میه، نه هیچ چیزی به داد از او نمیرسه.
هنای صاحب، خبرې مو واورېدې، دی وایي چې ډېر په ځنډ مرستې رسېدلې، یا تر اوسه هغه وخت چې تاسو سره دی غږېدلی، دی وایي چې کومکې مرستې نه دي رسېدلې، نه اسکواتور شته، نه کوم نورې مرستې. اوس وضعیت څه ډول دی؟
په دې خاطر چې حادثه ډېر هغه دی د اندېښنې وړ دی او وحشت پکې راغلی ده، په دې خاطر خلکو په عاجل توګه هغه غواړي، مرسته غواړي. اوس هم ځینې وسایطو چې لازم دی او ځینې بشري نیرو چې لازم دی، تر اوسه هم هغه شوی نه ده، د خلکو رضایت وړ نه دی ټولو دا عملیات.
اوس چې تاسو هلته وضعیت ګورئ، آیا د دې بیا هم داسې احتمال شته چې که چیرې بیا بارانونه واورېږي، خلک غافلګیره شي، د داسې ناورین احتمال هم بل هم شته؟
دقیقا هم داسې چې تاسو وویل، ابر شته، باران هم هغه د احتمال ډېر شته، خو مګر اوس شاید د غافلګیرو د په هکله څه ویلی نه شو، په دې خاطر چې خلکو اوس ډېره اندېښنه لري، له خلکو داریدی او په دې خاطر شاید خلکو هغه وشي بیا دا هغه ځایونه چې د سیلابونو په لاره کې دی هغوی ځان وساتي.
احمد هنایش، له تاسو نه مننه. د ورځې په جریان کې به بیا هم په پروان کې، د پروان په مرکز چارکارو کې، د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله، البته د زیانمن شوو کسانو له حاله د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړی. دا یوازې پروان نه دی، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو راوتلي دي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. میدان وردګ، پکتیا او نورستان هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پکې یو شمېر خلکو ته زنی زیانونه اوختی. د میدان وردګ سیمه ای چارواکي وای په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې 15 تنه مړه شوي او یو ټپي شوی. په ورته وخت کې د پکتیا نورستان چارواکي هم وای چې په دغو ولایتونو کې سختو سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولي دي. رحمت الله افغان به نور جزئیات د کابل استډیو اوروي. افغان صاحب، مهرباني.
نوری صاحب، د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې تېر ورځ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دغو سیلابونو کې چې په جلریز ولسوالۍ کې راوتلي دي، 15 کسان مړه شوي دي او یو هم ټپي ده، چې په مړو کې دوه ښځې او یو ماشوم شامل دی. همدارنګه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې، د تېرې ورځې په سیلابونو کې په ټول افغانستان کې مخکې چې ما یادونه وکړه په هغه ولایتونو کې 300 کورونه ویجاړ شوي دي، همدارنګه 200 متره استنادي دیوالونه، 100 متره سړک او 100 جره بازم کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. له دې سربیره چې مالی زیانونه اړولې دي، هغه زیات سیلابونه چې مالی زیانونه اړولې دي هغه په میدان وردګو، همدارنګه په نورستان او په پکتیا ولایتونو کې. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې دغلته سیلابونو ځینې وټلونه وړي دي او یو دولتي پارک چې نوی جوړ شوی د هغه په بشپړه توګه ویجاړ کړی دی، چې شمېر یې د زیان شمېر یې سلګونو میلیونو افغانیو ته رسیږي. نوري صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په ګډون مخکې چې یادونه وسوه، یو ځل بیا په ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، لوګر، پروان او میدان وردګ ولایتونو په ځینو سیمو کې سخت بارانونه وشي چې سیلابونه به هم ورسره ملوي. د دغې ادارې خلکو ته سپارښتنه ده چې په هغو ځایونو کې چې هلته د سیلاب راوتلو امکان وي، هلته خطر وي، نو دغه ځای نه دوی خپل هغه کورونه وباسي یا د خطر له ځایونو نه دوی لرې اوسیږي. دغه وروستي معلومات نوري صاحب، کېدای شي د ورځې په جریان کې تازه نوي معلومات هم موږ ترلاسه کړو. په دې اړه به بیا اورېدونکو ته معلومات ورکړو چې وروستي ارقام د تلفاتو څومره دي.
بله، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. له کابل د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق هم همدا شېبه راسره وصل شوی دی. مدقق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په دوبی کې معمولا د افغانستان په ختیځو او شمالي سیمو کې سخت بارانونه اوري، له امله یې سیلابونه راوځي. تېر کال په دې وخت په سیلابونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته. آیا د دغه سیلابونو وړاندوینه کېدله د سختو بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو په تېره بیا په چارو کارو کې چې ډېر زنی زیانونه اړولي دي؟ مدقق صاحب، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. که یوې خوا کې په یو ځای کې ودرېږئ، کړکۍ ته نږدې وئ چې په غږ مو خلک پوه شي. غږ مو سم نه اورېدل کېږي. بلې، مهرباني ادامه ورکړئ. اوس هم ده؟ مهرباني.
فقط
بلې، له ښاغلي مدقق سره داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه نه ده ټینګه. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې بیرته ورسره اړیکه ټینګه کړو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. بیرته مو له ښاغلي مدقق سره اړیکه ټینګه شوې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق. مدقق صاحب، بخښنه غواړو چې یو څه ستونزې شته په اړیکه کې، مهرباني ادامه ورکړئ.
نوری صاحب، زه په لومړي سر کې خپل تفصیلات وړاندې کوم د قربانیانو کورنیو ته. به راځم ستاسو سوال ته. چې د سیلابو راتک په افغانستان کې ده، د څه کال خبره نه ده او د تېر کال خبره نه ده. تقریبا د تېرو 14 کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټو، چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې دا سیلابونه راغلل. څنګه چې تاسو خپلو ګزارشو کې د ته ښه انعکاس ورکړ، د وضعیت په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. ستاسو په خپل گزارش کې هغه ته اشاره وکړله دا مساله متاسفانه وجود لري. هر کله دا مساله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسي او ډېر زیان منونکي دي د بارانو د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولی؟
دغه مسله اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداری ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او دا دوه ورځې ډېر کم وخت ده چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. راتلم دې مطلب ته چې په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوې ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې، متاسفانه په هغه شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات څه داسې سیستم باندې کار کړی دی، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره، داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی دی چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې له مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
بل مدقه سره یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي، کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب. متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د ستاسو د مشکلاتو سره مخ کیږي. چې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته، او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي، نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولی شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولی، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو په طبیعت کې خپل کومه مداخله کوي باید مسؤولانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي. او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو د سرعت په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
بلې، کور ودان د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق چې د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه خپل معلومات راسره شریکول، دا چې ولې دغه سیلابونو خطر نشي کمېدلی، په تېره بیا خلک په خپله څه کولی شي، چارواکي څه کولی شي. ازادي راډیو اوري د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله به مو شیبه په شیبه خبرو. او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نوی سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 80% کوچني کاروبارونه په ټپه درېدلې دي. د دغه خونې مرستیال یونس مومن نن په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې اداري فساد، د خامو موادو کمښت او امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې ځینې کوچني کاروبارونه ودرېږي. ښاغلی مومن د یادې سروې موخه په ولایتونو کې د کاروبارونو د وضعیت ارزونه او د خصوصي سکتور په وړاندې شته ستونزې او خنډونه په ګوته کړل. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د ستونزو د هواري لپاره حکومت ته لازمي حل لارې وړاندیز کړي. ښاغلي مومن له حکومت څخه وغوښتل چې د یادو ستونزو په هواري او د حل لارو په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې دغه سروې د افغانستان په 34 ولایتونو کې د دوی د کارکوونکو د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد په کندهار کې د یو شمېر فابریکو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا پرچاویو له امله د کندهار دریو فابریکو خپل فعالیتونه درولې دي. حاجی اغا وایي د دغه ولایت صنعتي پارک ته نږدې 130 تولیدي فابریکې شته چې تر نیمایي ډېرې د برېښنا د لګوالي له امله له فعالیته لوېدلې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې تر دې مهاله په کندهار کې درې فابریکې تړل شوې او د فابریکو مالکانو ته نږدې 50 میلیونه افغانۍ زیان رسیدلی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 4.50 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونې خبرونه د زهرو کاروان مخ هیروي. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې تیر شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند غونډه جوړه شوه. دا د جمهوری پالو دوهمه غونډه ده او په لړ کې په امریکا کې د مهاجرو او کورونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. د ترامپ سیال جو بایدن تور لګوي چې د ترامپ اداره د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې ناکام ده او د مهاجرو په برخه کې پالیسی نه لري. اسمت سروان ته بغوښ شو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پالو د ملي راټولېدنې په دوهمه شپه مخکښ او مرکزي شخصیت و. د اګست 15 شپې موضوع د فرصتونو خاوره وه او د دې غونډې د ویناوالو لهجه تر لومړنۍ شپې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او دیموکراتانو ته پکې خبرداری ورکړل شول ډېره مثبته وه. په دې مراسمو کې د امریکا لومړۍ میرمن امریکایانو ته وویل چې ولسمشر به د دوی او د دوی د کورنیو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي. ملینا ترامپ د کورونا وایرس په اړه هم خبرې وکړې چې د ښاغلي ترامپ د دې دورې په کمپاینونو کې کمزوری ټکی ګڼل کیږي. دی وویل غواړي چې دا حقیقت ومني چې د مارچ له میاشتې را په دېخوا د دوی ژوند په بد ډول بدل شوی دی. د پر امریکا د کورونا وایرس د اغیز زیاتونه وکړه او له هغو کسانو سره یې ژوره خواخوږي څرګنده کړه چې عزیزان یې د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. ملینا ترامپ دا هم وویل د ترامپ په مشرۍ حکومت به له کورونا سره مبارزه تر هغو بس نه کړي چې د هر چا لپاره د دې وبا په وړاندې تداوي یا واکسین نه وي پیدا شوي. حاضر دمه په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې پیښې په امریکا کې ثبت شوې دي. په متحدو ایالتونو کې لږ تر لږه 5 میلیونه 10 لکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 1,15,000 نور ورڅخه مړه شوي دي. د اوبا د امریکا اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی. دیموکراتانو چې تیره اونۍ مجازي غونډه ترتیب کړې وه په دې تمرکز وکړ چې څرنګه امریکایان د ترامپ د حکومت د پالیسیو او د ده د مشرتابه د ناکامۍ له کبله زیانمن شوي دي. ترامپ چې د دیموکراتانو له لوري د مهاجرت د پالیسیو په خاطر غندل شوی د تېرې شپې په غونډه کې په یوه ویډیو کې وښودل شو چې په یوه غونډه کې چې 15 تنو د امریکا تابعیت ورکول کېږي حاضر دی. خود د سیال جو بایدن د لاتینی امریکا د رسنیو رئیس جنیفر مولینا وویل چې دا هسی خوشی هسی دی او مهاجر به د ترامپ ناکامۍ هیری نه کړي.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو د افغان بی سیم اتساواتل شمیرې لارې مراسته ولی ازادي راډیو طالبته عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجین لیکلي پروان او نور ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته سخت خفه شوم. فضل کریم درویش لپکتیا زازی آریوب لیکلي دلته بارونونه وشول خو سیلابونه نه دي راغلي. خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلین لیکي په هلمند کې هوا زیاته ګرمه ده خو باران نشته، اسمان غبار نیولی. تازه خان سمسور بیا له ننګرهار لیکلي حکومت ته پکار ده چې سیلاب ځپلو کورنیو سره په عاجله توګه مرستې وکړي. کور مودان چې پیغامونه تل راستوي موږ هم درته لولو. او اوسم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. فرشته جلال زی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
په پروان کې صحي چارواکي وایي چې په چاریکارو کې د سیل له کبله د مړو شمیر 8 ته لوړ سوی دی. په پروان کې د والی ویان د نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي و چې په سیلونو کې 90 تنه ژوبل سوی دي. خو د سیمې خلک وایي چې ډیر خلک د سیل په اوبو کې ورک دي او له دې کبله شایي د مړو شمیر لا زیات سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرولا صالح پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي پر تک سخته نیوکه کړې ده. پاکستان ته د طالبانو د تلوي د پلاوي مشري په خطر کې د هغوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. هغوی پرون د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. امرولا صالح پرون مخصوصا پر ټویټر له قریشي سره د هغوی د ناستې یو عکس پور کړی او ورسره لیکلي دي چې د پاکستان د حکومت په زړه کې د ترهګرو طالبانو پلاوي میلمه دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په ملي کنوانسیون کې بیګاش په دوهمه ورځ باندې له خپلو صلاحیتونو کار واخیسته او د ځان د معلومولو هر هڅه یې وکړه او د ځان د بیا کاندیدۍ لپاره یې تبلیغ وکړ. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. په بیلاروس کې مستبد رژیم د اپوزیسیون د پلویانو د هغو کسانو چې د مظاهره چانو ملاتړ یې کړی دی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمان ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس لاس به د چک جمهوریت پلازمینه پراک کې د عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې عملیات شي. میلوش زمان 50 کلن دی او نه د څرګنده چې د لاس ولې خوش سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافي همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاقو پر مهال تر 10 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په نهمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرام هیروین ورسره و غوښتل چې د نشه یي مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر محتاجینو باندې وپلوري. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 120 نشه یي ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دوربابا ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوي دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې څلور کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو پنځه قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې درې اویا لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوي چې په نتیجه کې څلور کیلوګرامه چارس او ټابلیشکا ګولۍ نیول شوي دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوي چې په نتیجه کې یو سلو نهه دېرش ټابلیشکا ګولۍ نیول شوي. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوي چې په نتیجه کې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور پنځه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د غواړي په کورونو کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر با ما هر مرکز سلوهی را که ما دا اونجا داریم باز ما سر از او عدابش را مشخص میسازیم.
پیابر راپور که با واوری چی؟ دامی روختی وزارت وای کرونا و کرنتی د متاجون د درملنی بهیر تکنه کلی دی.
من روزانه ساحه تزو داکتر در نرس تورانیز کارکون که د متاجون تجمع ساحه تزو.
دا چی د متاد مرمون و ماشمان ولی لمر متاد پیدا کیجی؟ پا دیاله لدکتری بنفشی لنگری سر مرکل رو.
دی امیدواری پا وقت چی کم مور دی مواد نستفاده کری دی پا مجموع در طول دی دوی ماشمان متادان دی.
دا محمد اشرف پا نومی متاد وای چی؟ دا نشول عمل می پا زوانه که چو غاشونه و تلی دی؟
بسن دیوالان سر بچی که نسو ویپاره تیره که نو یا دود یا دود دا غصی دا چه خبره دو که پچرس تو را علما.
او دا پروگرام پا پاکی درامه هم آورده لیسی.
خزی وان خزی چیری؟
چه وایی تا دی دلت یما.
اوس خپرونه پا کورونو که دا محتاجونو دا درملنی پا موضوع بانی پیل کهو. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په کورونو کې د محتاجونو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په کورونو کې د محتاجونو د درملنې اسانتیاوې ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېرو محتاجونو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې سي. په ورته وخت کې د محتاجونو د درملنې ډاکټران وایي چې که د محتاجونو خپلوان په کور کې د محتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشې کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوې بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د محتاجونو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې یو سلو درې روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه موثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروري وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د محتاجونو د درملنې میتود چې په ډېرو هېوادونو کې تجربه سوی ځینې برخې یې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستر کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د محتاجونو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیرای معتادین لدی عمله لکوره لری نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې ترڅنګ د درملنې په پړاوونو کې هم لګان شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډیره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزی و چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغۍ او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونا کې د محتاجونو درملنه ډېر ګټور پروګرام و، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود سوی دی. اوس دا ویره سته چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یو روغتیایي مرکز اجتماعي کارکوونکی زمرا الکوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو دمخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي د معتادینو تجمع مساحو ته ځو او د موادو مخدر ازار باره کې عامه پوهاوی لرو. بل هغه مریض بیا را موږ هڅوو، بل هغه بیا راځي مریض موږ سنتر ته چې راغی بل هغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. بل هغه بیا موږ ورته فامیلي غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویق کوو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبتو په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلي کده کور سره کوم مشکل درلودې کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې سره نیسو چې توغه فامیلي مشکل ورته حل کو تر څو دای بیا رود نشي.
په خپل خواخه د اتحاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنۍ مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اتحاد په درملنې او له تدابیر وروسته معتادینو سره په روغ پته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کورونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغېزمنی کړي دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډېری کسان بېرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بېلابېلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 45 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیایي کارکوونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کورونا او کرنټین له امله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی سوی دی.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تا تاسی ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وسته موتاد امیدوار میندو او هاغوی د ماشومان موضوع ترازو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدواری پر مهال نشه کول ډیر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدواری پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشې مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي په کابل کې د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم معتاد بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې همدغه سې دوی معتاد ماشومان زیږي کې فرق کوي په ټول.
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا شوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د متادو میندو ماشومان ولې له موره متاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناس کې دي، دا خو ډیر واضح خبره ده چې کله چې مور متادي ماشوم هم ورسره متادیږي. ځکه کوم مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم مواد نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم متاد وي، ځکه مواد چې د پټول وجود باندې ډیر اغیز لري.
آیا یوازې اتیاد د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوی ماشوم سالم نوي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتیاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتیاد ده چې یو ماشوم ناسالم دې دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر د اصلي عوامل دا تنه متادی نه دي.
کوم مقدرتو کې ډیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کلاغه د مور پناس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیز لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیر اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیز لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیز لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیز لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د ساته د استفادې نه ډیر ټرته او پورته دي. دا د ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره دی ورځي د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا د ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم غیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم غیزه لري. کوم مواد چې څومره نشه ډیر وي څومره اواریز ډیر دي هم څومره غیزه هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیز لري؟
منفی اثرات خو ټول مواد لري.
د څه ویل کیږي چې ایروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې؟
تر اوسه چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودرونه استفاده کوي. دا بلې او دا هیروین تاثیرات ډیر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دي او په ماشوم باندې ډیر اغیز لري.
ډاکټران معمولا امیدوار او میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري. آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنک کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډیر اغیز لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته موږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بیل غیر له معتادین دا نور کسان هم موږ په ټولنه کې دا مشکلات سته چې اقتصادي مشکلات لري. او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته، کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاری یا میوه او دا شیان چې مور ته ضرورت لري هر څوک ورته لاس
لاسرسی نلری او موتاد چی هم کمال خوراک تا لاسرسی نلری دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره لدی دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نلری ام د موادو نه چی استفاده وکي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لاور ته ډیریږي نو دا د عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفی تاثیرات ولري
که یو امیدوار مور پر وخت نشه پریک دی په حملګی په جریان کې آیا د دې چانس استه چې ماشوم موتاد نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت د مواد پریشي ده نشه بس کړی دی مثال یو مور د چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
سکم اول درې میاشتې دی بیا د دوم درې میاشتنه اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوم درې میاشتنه ته دوم ترایمستر وایو او اخیری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دی په دوامی بس کړی دی او که په اخیری بس کړی دی که اول اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالم وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پرېږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د مواد نه استفاده کړې ده اول ترایمستر کې استفاده کړې ده په منځ کې پریښې ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم شاید موتاد وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریښې دي دا دې ته اړه لري
هغه ماشومان چې موتاد په دنیا کې راځي او له موتاد مور نه د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ
بله او دا چانس تا بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بیخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس یې شته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عرضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه موتاده پیدا شوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی اته وشکلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید دی وای چې په ځواني کې د نشو له امله څو غاښونه وتلی دي دا چې محمد اشرف څنګه اولې په نشو اختاسو په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده
یو پنځه شپه کاله مخکې ما چرس ووهل د سندیوالان سره بچ کې نسو وای پاره تېره کا نو یو دود یو دود دغه د چا خبره دوه کې په چرس راغلم تقریبا څلور پنځه شپه کاله مې چرس ووهل داسې ورځ کابل ته راغلم داسې یو ملګری مې و هغه داسې کوپه غوندې چای په لاس کې ول پټ به یې داسې کش کول نو ما ورته ویل کې بچی شي چی اس کې ته مې ځنې هغه ورته ویل کې بچی شه زه یک دود بزنې دې سلطنتي یې رېټلر جوړ کړه ما راځه ته دا ایتلری شی وای چې دا څنګه دا به کېدی شي چرسونه خی ما ته دوه درې دود راکړه نو د شپې مې چې داسې ځان واچو پوه شوې غیر دستک مې ترګیزه حسابول هیڅ خوب نه راته لکه مړی غونې سترګې مې همداسې پوه شي شخې پاتې وې اسمان دا شیشه میچ وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خراب کړل چې شیشه د اډوکې سره ډېر سخت هغه لري د اډوکې دا کم مقاومت چې دا هغه بین وړي پنځه شپه غاښه مې مات شول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپله کوره تللی د ځوانانو یوه ځانګړې ډله یې جوړه کړې او د برکلي په یو باغ کې اوسیږي دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
کلندار
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه راځه خدای دې راواله
لاسونه دې راکا چې ښکلې کړم
دا دې ښکلې کړم راځه راځه دلته مخامخ راته کېنه
نه پیر صاحب نه کېنم بیا د بیدا همداسې په ولاړې درېږم
څه وایې څنګه راغلی
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم
نوم دې څه دی
نوم مې اکبر دی
کاکا غواړې زما مرید شي نو ما سم پیژنې که نه
هو پیژنم دې ته خو پیر صاحب مبارک
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډېر دي مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم د دنیا ټول پیران زما کشران دي
زه هم پیر کېدای شم
هو تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې
نو زه څه وکړم چې پیر شم
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم
ګوره هلکه زما مریدي هم خپل شرطونه لري
څه شرطونه لري ذکر به کوم د شپې به تعجد مونځونه کوم روژې به نیسم څه به کوم
نه زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري مونځونه څه کوې بیخي مخ دې هم ومینځه
ښه نو څه به کوم
موږ یو شرط لرو هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې
نو زه خو غریب سړی یم پیسې نه لرم چرس له کومه کوم
چې چرس نه لرې پیر خو لرې خیر دی پروا نه لري دربار ته راځه له یارانو سره خپل چرس وهه چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي دا به څنګه شي
امیه مه کوه دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګریټ یې هم نه وڅکولي خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي
ښه سمه ده زه به په دې باره کې فکر وکړم
سمه ده ښه فکر وکړه نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته
خزی و خزی چیری؟
چه وایی؟ تا دی دلتا یما
سریا دا دی راغل ما راشا کینه چه دوڑی در تراؤرم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو صدر تو وایم
سنگ سرا تو وایی سما خبرو که؟
ولی تنه خبر چی چرسی سوای دی؟
هو پا آقا غم لڑیل عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی
بلا بلا ایت سکه سملی ونه شوای دی تو ټول ورځ له کوره ورکې د لکې زغم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
اوس کور کې نشته
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس ځم دا اوس ورځم او پیدا کوم
وا سړیا نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا
سلام علیکم
وعلیکم سلام حاجی صاحب څنګه شو د سلیم معاینات مو وکړل
او ڈاکٹر صاحب معاینات مې وکړل
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ډاکټر صاحب څه تکلیف لري
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي لیونی شوی دی
څه شی زما زوی لیونی شوی دی
هو لیونی شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیوني دي او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده ښه شو چې را دې اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وایي زه ملایکه یم بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کیدی
ولې علاج نشي کیدی ته اندېښنه مه کوه موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو
کور دې ودان ډاکټر صاحب
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست که ناوخت شوی وای علاج هم نکیده او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چی بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به وزگوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو